سلام ستړي مشه په افغانستان کې د شپې نه بجې شوې د خبري خبرونه ته مو فرید سیال هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونه پیل کړو. د افغانستان لپاره د روپی ټولنې د ماموریت شارج د فیری رایفلا یو د چی په افغانستان کې د خوندي لشبېتو د زیات زکونکو مسمومیدل یو بوګنونکی جنایت بللې دی او په یو ټویټ کې ټولو ته د عاجلې روغتیا د هیلې تر څنګ ویلي دي چې هر ماشوم د زده کړې او ښه خوندیتوب لپاره د خوندي ځای مستحق او خوندي باید امن ځایونه وي. دا راپورونه له مخې د پیښور مورز د سرپل ولایت د سنچارک ولسوالۍ په دوو ښوونځیو کې رامنځته شوي او ویل شوي دي چې شاوخوا اتیا نجونې او د هغوی د څو ښځینه ښوونکو او ملازمینو په ګډون نهه تنه نور هم مسموم شوي دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ ویاندي نبیله مصرالی هم د دغو نجونو د مسمومیدو پر خبر ژوره خواشیني څرګنده کړې ده او په یو ټویټ کې ویلي دي چې واکمن چارواکي دې ته اړتیا لري چې د دغه بوګنونکي جنایت پیښه تعقیب کړي. هغې ویلي دي چې د تعلیم حق د ټولو ماشومانو انساني حق دی او ښوونځي باید امن ځایونه وي. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف هم پر دې پیښې اندېښنه ښودلې وه او له واکمنو چارواکیو غوښتي وو چې دا پیښه سمدستي وڅېړي او عاملین ونیسي. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د سرمفتش اداره سیګار وایي په افغانستان کې شاوخوا 25,000 هغه کډوال ژوند کوي چې اکثره یې په 2013 کال کې له پاکستانه د هیواد ته کډه شوي دي. سیګار نن سه شنبه په ټویټ کې د دې خبر تر څنګ کډوال تر ټولو زیانګال خلک بللی دي چې د ملګرو ملتونو په وینا شپږ نوي سلنه خوړو نه پخنی سره نه 50 سلنه سرپنا او نه 40 سلنه روغتي خدماتونو ته اړتیا لري. اکثره دغه کډوال د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت د وزیرستانونو اوسیدونکي دي چې هغه مهال په سیمه کې د سختدریزو وسلوالو پر وړاندې د پاکستان د پوځ د پراخ عملیاتو په پایله کې د پولې د افغانستان خوا ته راوختي او اکثره په خوست او څنګلور ولایتونو کې په کمپونو او نورو ځایونو کې ځای پر ځای شوي دي. دوی خپلې سیمو ته دغه کډوالو د بیرته ستنولو هڅو تر اوسه پورې د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. د ایران د سپای بازارن انقلاب ځواکونو نن سه شنبه په کور دننه جوړې شوې لومړنۍ داسې بالستیک توغندۍ وښوده چې تر غږه چټک سي. د ایران دولتي رسنیو د دې هیواد د سپای بازارن انقلاب ځواکونو د چارواکو له قوله ویلي دي چې د فتح په نوم دغه هایپر سونیک توغندۍ له هر ډول دفاعي چتر څخه تیریږي خو د دغې ادعا په اړه شواهد نه دي وړاندې شوي. د راپورونو له مخې د دغې نوې توغندۍ د ښودلو په مراسمو کې د ایران د سپای بازارن انقلاب ځواکونو قمندانانو او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی چینومی د خپل غوره کړی دی ګډون کړی و. رئیسی وویل چې موږ نن داسې احساس کوو چې د حملو د مخنیوي لپاره یو ځواک رامنځته شوی دی. د ایران د هوایی فضایي ځواکونو قمندان امیر علی حاجی زده ویلي چې دغه نوی توغندۍ کولی شي چې په یو ساعت کې 15,500 کیلومتره واټن ووهي خو د لویدیځو چارواکو ویلي دي چې ایران تل د خپلو نوو توغندیو په اړه مبالغه کوي. دا سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې نن د ایران سفارت بیرته پرانستل شو. دا خبره د سعودي رسنیو ورکړې ده. په ریاض کې د ایران سفارت څو میاشتې وروسته له هغه پرانستل کېږي چې دغو دواړو سیمه ییزو سیالانو د چین په منځګړیتوب د خپلو ډیپلوماټیکو اړیکو د بیرته ټینګېدا په اړه موافقه وکړه. ایران او سعودي عربستان له څو کلونو تربګني وروسته چې په منځني ختیځ کې ثبات له خطر سره مخامخ کړی و او د یمن، سوریه او لبنان په ګډوني سیمه ییزو شخړو ته لمن وهلې وه، په تېره مارچ میاشت کې په خپلو دوه اړخیزو خبرو کې اړیکې بیرته ټینګې کړې. او د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ به سبا چهارشنبه د جون 8 درېمه وروستۍ ورځنۍ سیالۍ ترسره شي. دغه لوبه به د کابل پر وخت سهار 9 بجې پیل شي. د دې درې وړو ورځنیو لوبلړۍ لومړنۍ سیالۍ افغانستان د 6 وکټو په توپیر ګټلې وه او دویمه کې بیا سریلانکا د 122 منډو په توپیر افغانستان ته ماتې ورکړې وه. د افغانستان کرکټ بورډ نه دي ویلي چې آیا راشد به د ناروغۍ له امله چې په مخکینیو دوو لوبو کې ګډون له ګډون څخه منع شوی و په درېمه لوبه کې ګډون وکړي او کنه. د سبانۍ لوبې ګټونکی به د دې لوبلړۍ ګټونکی شي. تاسو خبرونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د ملګرو ملتونو سازمان یو تعلیمي بنسټ وايي په افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې د ماشومانو په وړاندې د جدي سرغړونو ډېرې پیښې پکې ثبت شوې دي. دا چې دغه پیښې عمدتاً په کومو مواردو کې دي وړاندې په راپور کې درته وایو. همدارنګه نن سهار په بدخشان کې په چاودنه کې د دې ولایت سرپرست والي وژل شوی دی. د پیښې نورو جزئیات درته په راپور کې لرو. وربشو قندهار ته په بخنه سره هلمند ته بور شو چې هلته خلک شکایت کوي چې د هلمند د سین اوبه ایران ته ورخوش شوي دي، په داسې حال کې چې دوی خپل اوبه نه لري.
په خو به موږ پنځم ورځ څلورم ورځ بول وسې موږ اتم ورځ لم نسو به غم په وار که موږ ته دغه سین سره ګر وطن ګر ولس مخامخ
قندهار ته به هم بور شو چې هلته د دوا جوړونې نوې فابریکه جوړه شوې ده.
په اته ساعت کې 2 میلیون کپسول تولیدی، په اته ساعت کې 6000 تر 9000 پورې بوتل شربت تولیدی.
دا نړۍ مسائل هم درته لرو. ملتیا مخاړه
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په بدخشان کې د طالبانو سرپرست والی د یو موټر بم بریت په پایله کې وژل شوی دی. طالب چارواکي وایي د هغه موټر نن سهار د محکمې څلورلارې سیمه کې په نښه شو. په دې پیښه کې د بدخشان د سرپرست والی موټر چلوونکی هم وژل شوی او شپږ تنه نور ټپیان دي. له دې وړاندې د بدخشان مخکنی امنیه قومندان عبدالحق عمر هم د یوې چاودنې په پایله کې چې مسؤلیت داعش ډلې منلی و وژل شوی و. تفصیل له امید سهري مالله اورو.
په بدخشان کې طالب چارواکي وایي نن سهار د دې ولایت په مرستیال او سرپرست والی نثار احمد احمدي موټر بم بریچ شوی چې په پایله کې هغه خپل موټر چلوونکي سره یو ځای وژل شوی دی. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ رئیس معز الدین احمدي ازادي رادیو ته وویل پیښه د فیض آباد ښار د محکمې څلور لارې سیمه کې شوې چې پکې شپږ تنه ټپیان شوي هم دي. دته په خبره ټپیان ټول ملکی وګړي دي.
حوالی ساعت 8:15 دقیقې صبح امروز
نن سهار نږدې 8 بجې او 15 دقیقې له چاودیدونکو توکو ډک موټر چې ځانمرګي بریدګر هم پکې وو د بدخشان د سرپرست او مرستیال ولی مولوي نصر احمد احمدی د موټر تر مخه چاودنه وکړه چې په پایله کې ماون صاحب خپل یو موټر چلوونکی سره شهید شول.
درې برانش په شهادت میرسه
کله سم د دې برید مسولیت کومه وسلوال ډلې نه منلې خو له دې وړاندې د تیر کال د دسمبر په 28 نیټه په بدخشان کې طالبانو په امنیه قومندان عبدالحق ابو عمر د چاودنې مسؤلیت چې په پایله کې هغه ووژل شو داعش ډلې منلی و. داعش همدا ډول د روان کال د مارچ په 9 د بلخ په پخواني والی محمد داود مزمل د ولایت مقام دننه ځانمرګي بریدو کړ چې په پایله کې هغه هم ووژل شو. هاخوا په فیض آباد ښار کې د پیښې په سیمه کې خلک وایي چاودنه ډېره زوروره وه او غږ یې تر لرې اورېدل شوی دی. د فیض آباد اوسیدونکی مشال په سیمه کې د پیښې یو بل عیني شاهد بیا د خپل غږ او نوم نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل په پیښه کې شاوخوا خلکو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي. د چاودنو په ګډون ځانمرګي او موټر بم بریدونه هغه تخنیکو چې طالبانو د جمهوري نظام او د بهرنیو عسکرو پر وړاندې ترې د یوې وسیلې په توګه ګټه پورته کوله خو اوس د دوی اوسنی رژیم خپله له دې ګواښ سره مخ دی. تر ډیره د دې بریدونو مسؤلیت داعش ډله مني، هغه څوک چې د طالبانو اوسنی حکومت یې د ځان پر وړاندې لوی ګواښ نه مني. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ګډون د امریکا متحده ایالاتو او نورو ډیرو هیوادونو په افغانستان کې د داعش ګواښ جدي بللی او ویره ښیي چې احتمالا د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو امنیت ته ګواښ پېښ کړي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو سازمان یو تعلیمي بنسټ وایي افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې د ماشومانو پر وړاندې د جدي سرغړونه ډېرې پیښې پکې ثبت شوې دي. طالب انتظار نه کوي بنسټ اعلامیه چې د ملګرو ملتونو سازمان پرون پر خپله ویبپاڼه خپره کړې ده تر ډېره د نجونو او هلکانو په زده کړو ټینګار کوي. غوښتنه کوي چې هر څه ژر باید په ماشومانو بریدونه ودرول شي. بیا هم تفصیل د امید سهري مالله اورو.
شاید دای د نامعلوم برخلیک لامل د ژوند یا ولبد ورزوي داسې مهال چې برعکس باید دا د دوی لپاره د پرمختګ او یو خراتونکو لپاره د خوښۍ شی به وای. که سم د دې ویډیو د سبت او ځای کرنې ته معلومه نه ده خو پکې یو شمیر نجونې د ټولګي دننه د خپل زړه درد د شاعر په ژبه بیانوي. لدوی یو شمیر نوري بیا ژاړي. په ټولنیزو رسنیو کې د دې ویډیو خبرونکو لیکلي دا ویډیو د شپږم ټولګي د نجونو د چې سږ کال له زده کړو فارغېږي او باید راتلونکی کال اووم ټولګي ته ولاړ شي. خدا چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي، دوی د خپل نامعلوم برخلیک لپاره اوښکې تویوي. په ورته وخت کې په کابل کې د شپږم ټولګي زده کوونکې ناهیده هم اندېښمنه ده چې له شپږم ټولګي له فارغېدو وروسته به برخلیک څه وي. هغې ازادي راډیو ته وویل غواړي ډاکټره شي، خو که طالبان اجازه ورنه کړي چې ښوونځي ته ولاړه شي څه ډول به یې دا هیله پوره شي؟
مې ارزوی زیات درشتم،
ډېرې هیلې لرم. د ښوونځي په چاپېریال پسې خفه شوی یم. غواړم چې اووم ټولګي ته ولاړ شم او راتلونکي کې ډاکټره شم.
په افغان نجونو د فشار او زور له لارې د زده کړو مخه داسې مهال نیول کېږي چې د ملګرو ملتونو سازمان یو تعلیمي بنسټ په یوه اعلامیه کې لیکلي، افغانستان د هغو هیوادونو په قطار کې دی چې د ماشومانو پر وړاندې د جدي سرغړونو ډېرې پیښې پکې ثبت شوي دي. تعلیم انتظار نه کوي بنسټ اعلامیه چې د ملګرو ملتونو سازمان پرون په خپله ویبپاڼه هم خپره کړې، تر ډېره د نجونو او هلکانو په زده کړه ټینګار کوي او له ټولو لوریو غواړي چې دوی ته له ویرې او تاوتریخوالي پرته د خپلو وړتیاو پر بنسټ خپلو هیلو ته د رسیدو زمینه برابره کړي. اعلامیه کې زیاته شوې باید ډاډ ترلاسه شي چې هر ځای د ماشومانو بشري حقونه خوندي دي او د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون پر بنسټ په جګړو کې له ګمارنې، وژنو، جنسي تاوتریخوالي، تښتونې او نورو ناخوالو څخه لرې دي. تعلیم انتظار نه کوي بنسټ اعلامیه کې د دې ادارې د مشر یاسمین شریف له قوله لیکل شوي، هر ماشوم د ژوند حق لري. حکومتونه باید ټول هغه څه وکړي چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې ماشومان ژوندي پاتې کیږي او د دوی بشپړ ظرفیت ته وده ورکوي. که څه هم په دې اعلامیه کې سمدستي په ماشومانو د هر ډول بریدونو او فشار راوستو د مخنیوي غوښتنه شوې، خو افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي قصدن تړل شوي دي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه وپوښت، خو وایاندې ځواب را نه کړ. مګر وړاندې یې ویلي په دې اړه وروستۍ پرېکړه د طالبانو مشر ملا هبت الله کوي. د نجونو د زده کړو د مخنیوي په ګډون افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې ماشومان پکې درانه کارونه هم کوي او تر خواهی د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د راپور پر بنسټ په جګړو کې ترې هم ګټه اخیستل کیږي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
تاسیس مکرک د ازادي راډیو نه اوري. په افغانستان کې پاتې شو د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې سازمان وړاندوینه کوي چې سږ کال په افغانستان کې د غلو دانو د حاصلاتو کچه له منځنۍ کچې ټیټوي. دغه د دوشنبه په ورځ د راپور په خبرولو سره د اقلیمي شرایطو او وچکالۍ د دې ستونزې اصلي عوامل او بللې دي او زیاته کړې ده چې افغانستان ته د غلو د واردولو اړتیا به له منځنۍ کچې څخه یو څه اندازه زیاتوي. تفصیل د سنا ککړ په دې راپور کې.
په افغانستان کې یو شمېر کروندګر سږ کال د دوی حاصلات د تیرو کلونو په پرتله نیمه یې اټکلوي. د بامیان ولایت د مرکز د سراسیب کلي اوسیدونکي زمان علي ازادي راډیو ته وویل
له کرنې څخه به مو عاید اخیست. مثلا د لس خروارو تخمونو څخه به مو درې خروار غنم اخیستل، خو سږ کال شاید درې خروار غنم هم ونه شي. وچکالي او د اوبو کمښت موږ ته ډېر زیان رسولی. زموږ ګاونډیان، د پولي شریکان، شاوخوا ټول همداسې حالت لري.
د هلکې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا اف ای او وایي چې سږ کال به په افغانستان د غلو لکه غنمو، وریجو او جوارو حاصلات د منځنۍ کچې څخه کم وي. دغې ادارې د دوشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره اقلیمي شرایط او وچکالي د دې اصلي لاملونو څخه ګڼلي او زیاته کړې ده چې د غلو د حاصلاتو د کموالي له امله به د غلو دانو واردات هم له منځنۍ کچې څخه یو څه لوړ شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان ویلي دي چې د غنمو حاصلات 4 میلیونه تنه اټکل شوي چې له منځنۍ کچې څخه 4 سلنه کم دي. د دې ادارې په خبره په 2023 کال کې د غلو ټول تولید اوسمهال د منځنۍ کچې څخه کم 4.5 میلیون تنو ته اټکل شوی. په دې راپور کې دا هم راغلي چې امکان نه لري هغه ځمکه چې په 2022 کال کې پکې کوکنار کرل شوي و اوس د غنمو کښت ته اختصاص شوي وي. د طالبانو حکومت د کرنې او اوبو لګونې او مالداري وزارت وایم مسعودین مستعین په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا اف ای او یو ځل بیا یادونه کړې چې په افغانستان کې د خوراکي توکو ناامني په لوړه کچه شتون لري. د کابل یو شمېر اوسیدونکي په افغانستان کې اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ ته په اشاره سره له نړیوالې ټولنې غواړي چې له دغه هېواد سره خپلې بشري مرستې زیاتې کړي. یو له توخو وارث احمد احمدي ازادي راډیو ته وویل
هزارها نفر مبینین که دز به گدایی زدن په زرهاو کسان ویني چې سوال کوي نشي کولای چې د ژوند لګښتونه پوره کړي او نشي کولای چې ځان ته خواړه پیدا کړي. ملګرو ملتونو ویلي چې په راتلونکو میاشتو کې به مرسته وکړي، خو موږ همدا اوس بیړنۍ مرستې ته اړتیا لرو. زموږ خلک څه نشي اخیستی، ډېرې بېکاره او بې وزله دي. 35 میلیونه خلک ستونزې لري.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې د خوراکي توکو د نه خوندیتوب د لوړې کچې یادونه کړې چې ملګرو ملتونو او مرستندویه ادارو د دوشنبې په ورځ له افغانستان سره د 2023 کال لپاره د مرستو د پروګرام له بودیجې څخه شاوخوا 1.4 میلیارد ډالره کم کړل. د روان کال په پیل کې د افغانستان له خلکو سره د مرستو رسولو بودیجه 4.6 میلیارد ډالره اټکل شوې وه، خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر یو چا په وینا د مرستو دوی ښځینه کارکوونکو پر فعالیتونو محدودیتونه د دې لامل شوي چې دا بودیجه 3.2 میلیارد ډالرو ته راټیټه شي. دا په داسې حال کې ده چې اوچا ویلي افغانستان په نړۍ کې له ستر بشري ناورین سره مخ دی او د دغه هیواد 2/3 وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به د اوکراین جګړې ته ورشو. د اوکراین چارواکي پر روسیې تور پورې کوي چې د پخیرسون کې د دنوپرو پاراسین یو بند ویشتلی دی، دا چې په دغې بند کې څومره خلک زیانمن شوي دي تفصیل به یې د احمد تکل نه واورو.
اوکراینی چارواکو نن سهار د مسکو تر ولکې لاندې خرسون ښار کې پر دنې پرسیند د نوو کاخوفکا په نوم د پخواني شوروي اتحاد د محل د برېښنا پر لوی بند د روسیې د برید خبر ورکړ او وی ویل د دې سیند له الوزولو وروسته میلیونونه لیتره اوبه د سیمې پر لور ورخوشي شوي دي. د نوو کاخوفکا ښاروال ولادیمیر کووالینکو د ازادۍ راډیو له اوکراینۍ څانګې سره په خبرو کې ویل چې یو ژوبڼ، یو سټډیوم، یو سینما او یو پارک لا د مخه سیلاب ځپلی او د معماری د صنعت لپاره ارزښتمنې ودانۍ د زیاتیدونکو اوبو لګواک سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې احتمالا د پیښې به د زاپوریژیا اټومي بټۍ هم لګواک سره مخامخ کړي وي. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په دې اړه د خبرو لپاره د ملي امنیت د شورا او د دفاعي شورا غونډه راو بلله. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې یا IAEA مشر د زاپوریژیا بټۍ ته د احتمالي زیانونو پر اوښتو اندېښنه ښودلې. رافایل ګروسی د IAEA د مشرتابه ډلې ته په خپلو نننیو څرګندونو کې ویل چې د نوو کاخوفکا بند سخت زیانمن شوی او په نتیجه کې د بټۍ د سړولو لپاره د اوبو په زیرمه کې د پام وړ کموالی راغلی. ښاغلی ګروسی زیاته کړه چې د دې بټۍ د لیدنې په هدف اوکراین ته خپل سفر رامخکې کوي.
د زاپوریژیا اټومي بټۍ ته زما سفر د راتلونکو اونۍ لپاره پلان شوی و، خو اوس دا موضوع ډیره مهمه ده، زه به اوس ولاړ شم.
اوکراینی چارواکي وایي چې د دې برید له کبله په ځینو سیمو کې د اوبو سطحه تر 1200 مترو پورې لوړه شوې ده. د چارواکو په وینا نن سهار له دې برید وروسته له خرسون څخه چې ډېرې سیمې یې سیل لاندې کړي لسګونه زره کسان له خپلو کورونو وایستل شول. ولسمشر زلنسکي پر روسیې د تروریزم تور ولګاو او وی ویل چې د پیښې ټولې نړۍ ته د دې اړتیا ثابته کړه چې روسیه د اوکراین د خاورې له ګوټ ګوټ څخه باید وایستل شي. ښاغلی زلنسکي پر ټویټر د نړېدلي بند او روانو اوبو ویډیو هم خپره کړې او ورسره یې لیکلي چې مسکو غواړي د اوکراین د خاورې له هر متر څخه د ترور په هدف کار واخلي، نو د ده په وینا باید یو متر هم د روسانو په ولکه کې نه وي. مسکو د دې حمله تور رد کړی او برعکس ادعا یې کړې چې دا د روسیې پر ضد د تبلیغاتو لپاره د کیف عمدي اقدام دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د امریکا د کانګرس دریو غړو د افغانانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو یا SIV ویزو پروګرام د غځولو طرحه د هیواد کانګرس ته وړاندې کړه. دا طرحه چې په 2023 کال کې له افغانو متحدانو څخه د ساتنې طرحه نومیږي، په راتلونکو 5 کلونو کې دغه پروګرام د غځولو او د 40,000 نورو ویزو غوښتنه پکې شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
تازه د امریکا د کانګرس درې جمهوریت غوښتونکو او ډیموکراټو غړو د دغه هیواد کانګرس ته یو طرح وړاندې کړي او د افغانانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو SIV ویزو د پروګرام د غځولو غوښتنه یې ترې نه کړي. له افغان متحدینو څخه د ساتنې قانون د لومړي ځل لپاره په 2009 کال کې تصویب شو او لمخې هغه افغانانو ته د ځانګړو ویزو په برخه کې اسانتیاوي برابروي چې په افغانستان کې لمیشتو امریکایي ځواکونو سره کار کړی وي. خو د کانګرس د غړو لخوا دا نوې وړاندیز شوې طرحه د کډوالۍ د ځانګړو اس آی وی ویزو پروګرام د غزولو ترڅنګ کانګرس ته وړاندیز کړی چې 6000 نوري ویزې دې هم تایید کړي. د اس آی وی په دې 15 کلنه طرحه کې هغه افغانان هم شامل دي چې له امریکایي ځواکونو سره د کار په مهال ټپي او یا وژل شوي دي. دا طرحه د دوشنبه په ورځ د امریکا کانګرس د بهرنیو چارو جرګې غړي جیسون کرو لخوا چې په افغانستان کې هم پوځي ماموریت ترسره کړی او د هغه د دوو نورو همکارانو برت وینسټراپ او آرل بلومنور لخوا کانګرس ته وړاندیز شوه. ښاغلی کرو په یو بیان کې ویلي چې ده د خپلو افغانو همکارانو ترڅنګ خدمت کړی، نو له همدې امله د امریکا ولس د دوی د افغانو همکارانو د زړورتیا له امله په امن کې ژوند کوي. خو په ورته وخت کې زرګونه دغه افغانان د امریکا هغې ژمنې عملي کېدو ته په تمه دي چې له مخې به دوی ته پناه ورکول کېږي. د بیان له مخې د دې نوې طرحې له مخې به د ځانګړو ویزو د ورکړې چاره هم چټکه شي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغانان چې د امریکا ځانګړو ویزو ته غوښتنلیکونه سپارلي وایي د دې پروګرام چارې ډېرې ورو پر مخ ځي. د امریکا په اس آی وی پروګرام کې یو شامل افغان جمال وایي که څه هم ټول اړین اسناد د امریکا بهرنیو چارو وزارت ته سپارلي، خو یو کال کېږي چې لا یې هم ځواب نه دی ترلاسه کړی.
جون 2021 شروع کړم او
د 2021 کال په جون میاشت کې مې د ویزې غوښتنلیک وسپاره، خو لا هم د لړۍ روانه ده او زما کیس نه دی ورسته شوی. ما ټول اړین اسناد ورسپارلي او موږ ته یې وویل چې په تمه شي او دا د یو کال شو چې زه ورته په تمه یم.
د اس آی وی په پروګرام کې یو بل شامل افغان الیاس وایي تر اوسه څو ځلې د ویزې د مرکې لپاره پاکستان ته تللی، خو لا یې هم برخلیک معلوم نه دی.
ډېر وخت یې ونیوه، له مرکې وروسته هم برخلیک مو نه دی معلوم. اوس نو د یوې لارې چارې په لټه کې یم چې هر څومره ژر چې کېږي نو لاړ شم او یو امن ځای ته ورسم.
الیاس ادعا کوي چې لسګونه نور همکاران یې هم له 2021 کال راهیسې د دې پروګرام په تمه دي، خو د امریکا دولت دوی ته هیڅ راز ځواب نه دی ورکړی او یوازې کیس نمبرونه یې ورته استولی دي. دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې د جمهوري نظام له پرځېدو وروسته امریکا اروپا ته د کډوالۍ لپاره د ویزو غوښتنه ډېره شوې. د امریکا د کډوالۍ ځانګړي اس آی وی ویزې هغو افغانانو ته ورکول کېږي چې په تیرو 20 کالو کې په مستقیم ډول له امریکایي ادارو سره کار کړی وي. دا پروګرام په 2009 کال کې پیل شو او تر اوسه زرګونه افغانان د همدې پروګرام لالارې امریکا ته تللي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس په پاسوال کې کن هلمند ته ورشو. د هلمند اوسیدونکو وایي د کجګي بند څخه د ایران لوري ته اوبه ورپرېښودل شوې دي. دوی دا کوي چې دا اوبه په داسې حال کې ورپرېښودل شوې دي چې دوی خپله اوبه نه لري. تفصیل له سیمې څخه په دې راپور کې.
د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو پر سر لانجه. د هلمند اوسیدونکو وایي طالبانو له هغه وروسته چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی او د ایران نور لوړ پوړو چارواکو پر طالبانو فشارونه زیات کړل، اوسی د کجکی بند څخه اوبه ورته د پوخا په پرتله زیاتې پریښې دي. د هلمند ولایت یو شمېر اوسیدونکو د موضوع د حساسیت له امله چې نه غوښتل نمونه یې په راپور کې ذکر شي او یې غږونه خپاره شي، ازادي راډیو ته وویل چې طالب مشران اوس مهال د کجکی بند څخه زیاتې اوبه د ایران لوري ته ازادي کړي دي. د هلمند دی اوسیدونکو د غراز ازادي راډیو ته وویل د ایران سره د اوبو پر سر تر لانجی وروسته د طالبانو لوړپوړو مشرانو د کجکی د بند څخه لیدنه هم کړي. د سیمې خلک زیاتوي چې طالبانو اوس مهال د کجکی بند ته د شاوخوا خلکو او خبریالانو د تګ مخه ډب کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د غوی پر 28مه د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د طالبانو له حکومت ته په اصغر د غوښتنې چې د هلمند د سیند د اوبو حق ورکړي. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې رئیسی سیستان بلوچستان ولایت ته د سفر پر مهال ویلي چې طالبان دې د خبرې بابیزن غني. له دې وروسته د دغه هیواد پوځي او نورو چارواکو هم ورته غوښتنې د طالبانو څخه وکړي، خو طالب چارواکو بیا د ایران حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دوی سره د مخامخ خبرې وکړي او دا موضوع د خبرو اترو له لارې هوار کړي. بلخوا د هلمند اوسیدونکي د غراز زیاتوي چې د هلمند د کجکي د بند کاسه له اوبو نه بلکې د خاور څخه ډکه شوې ده. د دغه ولایت اوسیدونکي له طالبانو څخه غوښتنه کوي چې د ایران لور ته دې اوبه نه پرېږدي، ځکه د دوی په خبره چې د دوی خپل باغونه او مځکې د اوبو د نشتوالي له امله وچې شوې دي. صدیق الله او جاناغا چې د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ اوسیدونکي دي، ازادي راډیو ته داسې وویل:
په شپږ خور غنم کوي، شش کالي خور سلوش منه د وشکلي وکړ، دوه کوم زرتیا روان ده، دا وشکلي د لزار کم د مجبور هم ځکه په خرسي بل څه نه سنو د بلاستا وشن وطن سره مرسته کې برمی وروي نه
په خو به مش پنځم ورځ سره مرز بول وسې مر ته مرز لم نسو بو غم په وار کمر څه دغه سن سره ګر وطن ګر ولس مخ مخ چې سوي د زما له چې سوي دا ول دغه د دال کوم کړل د دغه ځاسو د مان میر د دغه ځاس پاره ما دغه نه خاري په خړې د درو اچا من غل ما شش کال پنځه کې پښیلې دي دغه نه ویار لرم یو نیم لک روپۍ ما خپل د جواب مصرف ورته کړی دی چې دا ټکټر د یو یو د کوډو د دوا او چې موږ پر شیندلې دی وروره دا یو نیم لک روپۍ مصرف دا خدای موږ کړی دی دا که موږ ته مصرف را جوړ کړو خوشاله دي شکنه موږ ته بالا تباسل.
ازادي رادیو هڅه وکړه چې په دې اړه پر هلمند ولایت د واکمنو طالبانو سره خبري وکړي. د پوره هڅو سره سره به هم پر بریالي نشو. د اوبو پر سر د غلانجه هم تر اوسه پوری روانه ده. تازه د ایرانی عسکرو او طالبانو ترمنځ په سرحدي سیمو کې له پرله پسې نښتو وروسته طالبانو د ایران سره پر پوله د پوځیانو شمیر زیات کړی دی.
بل پلاو بیا د هلمند پاګوند کندهار کې د سونو فارما په نوم د درملو د تولید فابریکا پرانستل شوه. دغه فابریکا د یو یا پانګوال لخوا د یو سهمي شرکت په مټ د شپږو کلونو په موده کې جوړ شوې ده چې شاوخوا 50 میلیونه ډالر پانګه پرې شوې ده. دا چې په دغه فابریکا کې کوم ډول دواګانې تولیدېږي له سیمې څخه به یې په دې راپور کې واورو.
یو اویا پانګوال په ګډه د یو سهامي شرکت په مرسته وتوانېدل چې 50 میلیونه ډالر راټول کړي او د درملو جوړولو په برخه کې پانګونه وکړي. د سونو فارما په نوم د دې فابریکې یو شریک محمد سید صدیق د دوشنبه په ورځ د دې فابریکې د پرانیست په مراسمو کې وویل چې دا مهاله د فابریکې یو فاس فعال سوی چې د اته کاري ساعتونو په موده کې د 5 میلیونه او شپږ لکه ګولیو، 2 میلیونه کپسولونو او 6000 بوتل شربت جوړولو ظرفیت لري. د وایي دغه فابریکه د ډبلیو ایچ او او جی ایم پی په نړیوال سټنډر برابر ده.
نو فارما د افغانستان د دوا د ضرورت په حساب چې څونده به دا ضرورت رفع کی امکان لري تر یو حد پورې، او خصوصا په هغه شرایطو کې لکه د کورونا مسلې چې رالی کیدای چې د افغانستان ضرورت تر ډیره حد رفع کی. خو په اوسني شرایطو کې سنو فارما شپږ 50 لکه ګولۍ جوړي په اته ساعت کې، 2 میلیونه کپسول تولیدي په اته ساعت کې، 6000 تر 9000 پورې بوتل شربت تولیدوي.
د فابریکې مسولان زیاتوي چې ډیر ژر به د یادې فابریکې پر دوو نورو فازونو هم کار شروع سي چې ورسره سم به تولیدات زیات او ډول ډول درمل به تولید کړي. د یادې فابریکې د پرانیست په مراسمو کې د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو د ملي ادارې مسؤل عبدالباري عمر وویل چې هیواد کې دا مهال د درملو د تولیدولو 6 فابریکې فعالیت کوي.
اوس هم د مونږ ادارې سره ترکان رابطې کوي، د پاکستان کمپنۍ رابطې کوي، ایرانیان رابطی کی، او د ټولو دا کوکک ته چې دوی لسنو پارما سره د کانټراکټ مانوفیکچر په اساس باندې کار وکړي، خپل تولیدات دلته جوړ کړي، او هغه تولیدات چې دوی دلته فی الحال نشي کولای هغه دوی په هغو هیوادونو کې جوړ کړي. کله مونږ هر ملي سوداګر داسې فکر ولري لکه دغه ټیم چې لري لره نه داسې مونږ د درملو په برخه کې، مونږ د طبي تجهیزاتو په برخه کې
د سونو فارما فابریکې د پرانیست په مراسمو کې سوداګرو او پنګوالو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د صنعت په برخه کې اسانتیاوي ډېرې کړي تر څو پنګوال خپلې پانګې بهر ته د ایستلو پر ځای په کور دننه مصرف کړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونی مرستیال محمد یونس محمد د صنعت او سوداګرۍ په برخو کې د خدماتو د زیاتوالي غوښتنه وکړه.
افغانستان هم منطقوي او هم بین المللي تجارت ته اړتیا لري،
موږ به تجارت هم نس کولای چې د دنیا سره کاروبار ونه کړو او صنعت مو باید حمایوي صنعت په دې خاطر وي په برق کې باید کومک سره وسی په محصولاتو کې باید کومک سره وکی زموږ برق درې وزیر رسیدل دي ارزو مې چې په دغه برق کې زموږ سره پر همکاري وسی او کندهار ته باید نور برق راسي که غواړو چې کندهار په یو صنعتي مرکز بدل کړو د هیواد جنوب په یو صنعتي مرکز بدل سي موږ شې سرخانې ولرو زموږ هغه صادرات چې موږ لرو هغه که موږ خارج تاسو موږ هغه ته سایه واچو او د اوغو دپاره ځای ولرو.
د یادولو وړ ده چې خلک اوس مهال شکایت کوي چې له بهر او په ځانګړې توګه له پاکستان څخه راواردېدونکي ډیری درمل بې کیفیته او بې اغېزې دي چې د درملنې پر ځای روغتیا ته زیان رسوي.
دویم نیمای ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د تاندې څانګې پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ماموریت شارژ د فیری رایفل یو د چی په افغانستان کې د خونسي له شپېتو د زیاتو زده کوونکو مسمومېدلې او بوږنوونکی جنایت بللی دی. په یو ټویټ کې ټوله ته د عاجلې روغتیا د هیلې تر څنګ ویلي چې هر ماشوم ته زده کړې او ښه خوندیتوب لپاره د خونتي ځای مستحق او ښوونځی باید امن ځایونه وي. د راپورونو له مخې دا پېښول مورز د سرپر ولایت د سنچارک ولسوالۍ په دوو ښوونځیو کې رامنځته شوه. ویل شوي دي چې شاوخوا اتیا نجونې د هغوی د څو ښځینه ښوونکو او ملازمینو په ګډون نه تنه نور هم مسموم شوي دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو امنیتي پالیسۍ ویاندې نبیله مصر علي هم د دغو نجونو د مسمومېدو پر خبر ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د بیارغون لپاره د امریکا د سرمفتش اداره سیګار وایي په افغانستان کې شاوخوا 250 هغه کډوال شون کوي چې اکثره یې په 2014 کال کې له پاکستانه د هیواد ته کډه شوي دي. سیګار نن سهشنبه په یو ټویټ کې د دې خبرې تر څنګ کډوال تر ټولو زیانګال خلک بللي دي چې د ملګرو ملتونو په وینا 95 سلنه خوړو، 95 سلنه سرپناه او 90 سلنه روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. اکثره دغه کډوال د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالتونو د وزیرستانونو اوسېدونکي دي چې هغه مهال سیمه کې د سختریزو وسلوالو په وړاندې د پاکستان د پوځ د پراخ عملیاتو په نتیجه کې له پولې د افغانستان خواته راوختي او اکثری په خوست او څنګلورو ولایتونو کې په کمپونو کې ژوند کوي. د ایران د سپای بازاران انقلاب ځواکونو نن سهشنبه په کوردن جوړ شوی لومړنی داسې بالستیک توغندۍ وښوده چې تر هغه کې چټک سي. د ایران دولتي رسنیو د هېواد د سپای بازاران انقلاب ځواکونو د چارواکو له قوله ویلي دي چې د فتح په نوم دغه هایپرسونیک توغندۍ له هر ډول دفاعي چتر څخه تیریږي، خو د دغې ادعا په اړه شواهد نه دي وړاندې شوي. د راپورونو له مخې دغه نوې توغندې د خودلو په مراسمو کې د ایران د سپای بازاران انقلاب ځواکونو قومندانانو او د ایران ولسمشر رئیسی هم ګډون کړی و، خو لویدیځو چارواکو ویلي دي چې ایران تل د خپلو نوو توغندیو په اړه مبالغه کوي. دا سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې نن د ایران سفارت بیرته پرانستل شو. دا خبر د سعودي رسنیو ورکړې ده. په ریاض کې د ایران سفارت څو میاشتې وروسته له هغه پرانستل کېږي چې دغه دواړو لورو سیمه ییزو سیالانو د چین په منځګړیتوب د خپلو ډیپلوماټیک اړیکو د بیرته ټینګېدو په اړه موافقه وکړه. او د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ به سبا چهارشنبه د جون وبا درېمه وروستۍ ورځنۍ سیالۍ ترسره شي. دغه لوبه به د کابل په وخت سهار 9 بجې پیل شي. د دې درېو ورځنیو لوبو لړۍ نورنۍ سیالۍ افغانستان د شپږو وکټو په توپیر او دویمه سریلانکا د 122 په توپیر کې افغانستان ته ماتې ورکړې وه. د افغانستان کرکټ بورډ په دې اړه ندی ویلي چې راشد خان به په دغه لوبه کې ګډون کوي او که نه همدارنګه که هر هیواد دغه سبانۍ لوبه وګټله هغه به د دې سیریز ګټون کوي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام، د دیونه خبرونه ته موزه همایون هیواد هرکلای کوم. په دې خبرونه کې له داسې ځوان سره خبرې کوو چې په خپل سیمه کې هغو ماشومان ته ښوونځي جوړ کړي چې له زده کړو محروم دي. ورپسې د ځوانانو د ټولنو په اړه هم خبرې لرو. هیله ده چې تر پای را سره اوسئ. و وزیر خان هغه درویش کلن ځوان دی چې خپله هم د یو خصوصي پوهنتون محصل دی. نوموړی په دې وروستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپله سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. په دې خپرونه کې مو له ښاغلي وزیر خان سره مرکه کړې او د نورو پوښتنو تر څنګ مو دا پوښتنه هم ترې کړې ده چې نور ځوانان څنګه کولای شي په خپلو سیمو کې هغو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له ښوونځي څخه محروم دي. په پیل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوي ښوونځي د دوو زده کوونکو خبرې اورو، ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو. د زده کوونکو خبرې مو واورېدې. اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومانو ته یې د زده کړو فرصت برابر کړی. په پیل کې ښاغلی وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې دا ښوونځی را پیل کړ.
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې کتل چې ډېری ماشومان نجونې هلکان به زده کړو ته نه تلل. دوی به ما کتل چې خپل وخت به یې ضایع کوو په لار کوڅو کې به ګرځېدل. نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه، او په دوی باندې مې یو ډول زړه وسوځېده، ځکه چې تعلیم څخه بې برخې پاتې ول، زده کړو څخه بې برخې پاتې ول، او دوی ته داسې زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ شي زده کړه وکړي او لیک او لوست زده کړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال شي. نو دوی به ما کتل. دلته ما فکر وکړو ما راځه دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه، داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي.
بیا مو څنګه را پیل کړ؟ مثال اول کار مو چې وکړ څه مو وکړل؟ چا سره کېناستی؟ چا سره مشوره وکړه؟
لومړی خو دا وایم چې اوس هم په د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې والدین خپل انجونې هلکان زده کړو ته نه لیږي. یو علت دا دی چې د دوی ترمنځ عامه پوهاوی شتون نشته ده. یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي. نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابره وره، لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوي کمپاین نه و. زه کور په کور لاړم، له والدین سره کېناستم، دوی سره مې خبرې وکړلې د ماشومانو د راتلونکي په ارتباط باندې، د دوی د زده کړو په ارتباط باندې، او دا تر ټولو لومړی اقدام و چې ما په دغه ساحه کې سیو لرې پرته سیمه ده کور په کور ما پیغام ورساو، له مشرانو سره مې مرکه وکړله، او بالاخره دوی مې دې ته وهڅول چې خپل ماشومان باندې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي، هم په جلکۍ وکړي، هم پالک وکړي. نو لومړی کار چې کوم هغه د کمپاینونو پروسه والا چې ما کمپاین وکړه، او بالاخره مې والدین مې ته تشویق کړل چې خپل ماشومان دغه ښوونځي ته راولېږي او دوی پکې زده کړه وکړي.
کله مو دغه تدریسي بهیر پیل کړ؟ څومره وخت کې
د فعالیتونو یادونه کوم؟ یو کال څخه زیاته موده وشوله. نو څو میاشتې دغه کمپاینو ونیو، او بیا بالاخره مونږ د درس میتود شروع کړ او ماشومان ته مې د زده کړو زمینه برابره کړه او دوی په زده کړو باندې بوخت شول.
په اول سر کې څومره زده کوونکي درسره وو او اوس څومره دي؟
په اول سر کې د ماشومانو تعداد سده لسګونه وو، یعنی 500 نه واخطر سلو پور یو نیم سلو پور یو نس ورو پورو زیاتېده. والدین مې دې ته تشویقول په جمعه کې یو ځل ما کمپاین هم کول د درس په جریان کې چې درس موږ ماشومان ته سٹارټ کړی وو. نو په دې وخت کې هم کمپاین نه کول، نو ماشومان مو دې ته تشویقول، والدین مو دې ته تشویقول چې دوی خپل ماشومان راوستوي او په وړیا ډول مې دوی ته موږ زده کړه ورکو او لیکو لوستور زده کوو. په دې کې د ماشومان تعداد سده اوس ورس پور زیاتېږي، نور هم شاګردان زیات علاقه او ډیر په مینه راځي. د ماشومانو لپاره سیمه د زده کړو زمینه برابره کړې ده. دا په لومړی ځل ده چې دوی ښوونځي کې ګډون کوي، درس ته راځي، او دا لومړی ځل ده چې دوی په یو داسې مکتب کې ګډون کوي چې دلی کا لوست او زکړه بکی یعنی پټوله کې دای لومړی وار رسیدوی راځي او دوی ډیر په علاقه او شوق من راځي او حتی والدین هم زیات علاقه او خود له حتی مشمون په واورو کې را لګل کمزورونو کې تاسو ولیدل دي چې مشمون له حتی په واورو باندې لپاسه کې نسل او په آزاد فضا کې په دې یخ موسم کې اوس هم چې لمر زیات ده ګرمي زیات ده نو ماشومان شوق او علاقه دومره زیات ده چې بیا هم راځي کینی کله دیو دیوال سوری ته کینی کله دیبل دیوال سوری ته کینی نو په ټوله کې دوی علاقه او شوق زیات ده ورس پورې شمیر زیاتیږي.
کوم مزامین ورته تدریسوي؟
په ټوله کې موږ 15 مزامین لرو چې دا ورته تدریس کوو. لومړی سیرت النبی، انګلیسی، پښتو، دری او ویناوالی دا مزامین ورته تدریس کوو. او دغه ما ادیب خاطر سره شروع کړل. دغه 15 مزامین سه دا ابتدایي مزامین دي تر څو دوی لیک او لوست سره بلد سي، انګلیسي سره لیک بلد سي. درې کلونو پورې به دوی لیک او لوست زده کړي، بل انګلیسي سره لیک بلد ديږي. بعد له درې کلونو زوی ته زه د ښوونځي مزامین شروع کوم سي هغه به له لومړي ټولګي څخه پیل وي. ځکه که موږ تاسو وګورو په افغانستان کې سي کله یو کس یو شاګرد مکتب کې شاملي هغه لومړی ټولګي کې کینوي، نو لومړی ټولګي کې ما دا تجربه سره سي کله سي د لومړی ټولګي ته زی هغه له درس سره بلد نه وي، لوسه سره بلد نه وي، لیک او لوسه په ټوله کې نه ایزه، نو هغه نسی روان یغه لیک او لوسه سو پوی نه سي پینو هغه بیا هغه درس مې به کې پویږي، نو یعنی په املا سو پوی نه سي هغه اوسه درس هم تشریکی په غنه پویږي. به تر دولسم ټولګي پورې د به سواد وي، لیک او لوسه نه ایزه، املا نه ایزه. کله سي دولسم نه فارغ سي نو تر درې کلو پورې دوی ته ټارګټ وټاکه سي دوی املا هم زده کوم، انګلیسي به هم بلدوم، نور دغه ویناوالی د ټول طریقې د استاد سره بلدیت د ټول سکل زده کړل. بیا سې د لومړی ټولګي د زید د بیا استاد په درس باندې مستقیما پویږي او هغه ایډیا سې کوم دغه مفهوم سې دغه درس اخلي او بیا سې کله دورسنه د پاريږي بیا حتمان د کار نتیجه ورکی.
که راته وای چې امکانات به ورته کومه کوي، مثال کتابونه، کتابچې، دغه کوم ځکه چې درس ورکوي کنه خوانځای دی، کوم چا ځای درکړی دی، نو د خپل امکانات پړم کرته وغږی کی
تر اوسه پورې موږ د سي امکانات نه لرو، نو هغه کارت اساس کوم دغه شاګردان خپل راوړي، مال والدین ته ویری دي سي تاسو به د کارت اساس اخلي، کتابچه ورته اخلي، قلم ورته اخلي او موږ درس پوړیا ډول ورکو. زای سکوم دا هغه د سم شخص زم نه لرو ورته، نو د سپازه د فضا کې دوی راځي کینی او ترشنا اسمان لاندې،
ترشنا اسمان لاندې هغه چې کله باران وی، کله واوره وی، کله هوا ګرمه وی، لمر وی، په دغه سي ځای کې درس ویل کېدی شي. فکر کوي
زه فکر کوم چې د زده کړو لپاره علاقه مهمه ده، شوق مهم ده. په کلاس کې هم درس ویل کېږي او په آزاد فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي. مهمه در سي شاګردان ماشومان یو څه زده کړي، د سي زمينه ورته برابر سي د غوډي رخه خبر ده. خو تر اوسه پورې موږ دومره امکانات نه لرو سي دوی ته خونه کې یو درس ورکو یا هم د سي ځای ورته جوړ کو، نو تر اوسه پورې د خپل امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د پازا د فضا کې درس ورکو او دوی راضي.
ته خپل هم حاصلې او ورسره مثال نور زده کوونکو ته د دغه د زده کړو فرصت برابر کړي، څنګه دواړو ته رسیدګي کوي؟
نو کله چې زه له پوهنتون نه راځم هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړی دا، نو خپل درسونه هم وایم او پوهنتون خوم د څو ساعتونو لپاره، یا مثلا دو ساعتونو یا درې ساعتونو لپاره. بعد له زه سی پوهنتون ته راځم، دوی ته مې تقسیم اوقات جوړ کړی دا، بیا د ماشومان ته هم د خپل تقسیم اوقات مطابق منی دوی ته هم زده کړه ورکوم.
ستاسو له تجربې څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولی شي چې هغوی هم په خپلو سیمو کې چې له ښوونځي محروم دي، له زده کړو محروم دي، دغه ډول فعالیتونه وکړي چې ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي؟
د افغانستان هر ځوان مسؤلیت لري، هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره، د هیواد لپاره کار وکړي او د مسؤلیت هم ده. نو هر ځوان ته پکار ده چې په خپل تجربه پر اساس باندې، د خپل فکر پر اساس باندې، د خپل هیواد لپاره، د خپل ټولنې لپاره کار وکړي. هر ځوان کولای شي چې فعالیت وکړي، کار وکړي، ځکه دا یې حق ده او دا یې مسؤلیت ده چې ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کړي، یو کار وکړي. دا موږ انګېزه ورکوو چې زمون له کارونو نه او موږ هم بیرابیر پیغامونه ورکو ځوانانو ته، تاسو هم کولای شئ چې په خپل پروتو سیمو لري، پروتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکړي او کار وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ځواني د هڅو او پرمختګ وخت دی، خو داسې ځوانان هم ډېر دي چې د پرمختګ بهیر یې لکه د ژرندې پل ډېر کله په ټپه ولاړ وي او خاص بدلون یې په رسمي او شخصي ژوند کې نه لیدل کېږي. په ځان بې باوري، تنبلي او ځینې نور عوامل سبب کېږي چې ډېر ځوانان لاس تر زنې کېني او پرمختګ یو حقیقت نه بلکې یو خوب وګڼي. د خوست ولایت اوسېدونکی ابراهیم ایمان وایي ډېر ځوانان ځکه پرمختګ نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او هڅې نه کوي.
اومن ځوانان چې پرمختګ نشي کولای، دوی په خپل ذهن کې باندې دوی دا ډار لري چې زه دا کار نشم کولای، زه که دا ځای ته لاړ شم داسې به وشي، نو په خپل ځای پاتې کیږي. ما داسې ځوانان لیدلی دي چې ښه استعداد لري، خدای وایي چې په ما کوډې شوي دي، د پوهنتون نه فارغ وي، دی وایي چې ولا زه پرمختګ نشم کولای، ما په پلاني ځای کې سی وی ورکړی وه، زه شټلیس نشوم، ولا په ما کوډې شوي دي، ولای ما سره پلانای زید لري، زه ولا دا کار نشم کولای، زه نه یم ور سره جوړ، دا حکومت ما ته کار نه راکوي. زموږ د ځوانانو مخه یوازې دی وړو وړو خبره نیولې ده. ایمون ځوانان وایي چې زه دا کار نشم کولای، کدوی د زه دا کار نشم کولای نون هی ور نه لري کی بیا دلته کیږي چې زه کار کولای شم، دا کار کولای شم.
نجیب ملکزی وایي ډیر ځوانان ځکه هم لا پرمختګ غورځي چې په خپل شته امکاناتو او وړتیاو قانی کی او نور زحمت نه وباسي.
سړی چې کوشش وکړي، ښه روابط جوړ کړي، وګرځي، تپن په هر کیسو کې سړی پرمختګ کړای شي، هغه ډیر خیر خسماره لري. دا په دې معنی نه ده چې زنن غریب یم سبا بس کیږي، یا زنن پیسې لرم سبا زما بس کیږي، دا هیڅ کله نه. سړی باید ډیر اوږدو فکر وکړي، او خبره همدغه ده چې سړی باید ډیر پلیت وکړي، ډیر څه به لاسته راوړي.
د ځوانانو په پرمختګ کې د هغوی زده کړې ډیر رول لري، ځکه خو نجیب ملکزی وایي چې د پوهنتون له پرېښودو دوه کاله وروسته پوه شو چې باید بیرته پوهنتون ته لاړ شي، زده کړې وکړي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي.
اوس فعلاً ما پوهنتون شروع کړی دی، چې ما دوه کاله پخوا هم پوهنتون شروع کړی و، ما خوشی کړو، بعضې مشکلات وو، او اوس بیرته بیا هم د خپل هغه هدف دلاسه نه ورکوم چې زه ووایم چې والای ما عمر زیات شو یا زه نشم یالی. بیا هزار بار شکر چې مونږ ژوند کوو، ژوندی یو، او چې ژوند چې وي هر څه لاسته راځي. پوهنتون مې شروع کړلو، غواړم چې خپل هدف ته ورسیږم.
سنگر کمالزی چې د ژوند له ډېرو ستونزو سره مخ شوی وایي تل هڅه دا ده چې پرمختګ وکړي، او داسې ورځ پرې رانه شي چې لاس یې نورو ته اوږد شي.
د خپل ژوند په اړه زه درته وایم، خو مې وظیفه لرله په خوست کې، او ژوند ډېر ښه روان و. نه بیا وروسته مشکلات زموږ وطن کې، موږ تاسو ته معلوم دي ډېر مشکلات دي. بعضې مشکلات په خاطر ما وظیفه هم خوشي کړه او کابل ته راغلو، او ډېر مشکلاتو سره هم دلته مخ شوم. او فعلاً چې دا کار مې شروع کړی، مثال دوکانداري و، او فعلاً ښه ده، خو موږ باید په خپل ځان باندې هر وخت باور ولرو، په ځان باندې مطمئنه وو. مثال ډېر زما انډیوالان دي، په خپلوانو کې به درته وښیم، ښه استعدادونه لري، خو ځان ډېر داسې نیمګړی احساسوي، په ځان باندې دا باور نه لري چې مثال یو وظیفه یو کار به زه په مخ سره کمبوزم. خو بیا هم چې زه دی ته ګورم، د دې ځوانۍ او د دې انرژي ته ګورم، هغه انرژي په هغه کې ډېر وروسته پاتې دي.
د خالص ادیب په باور لا نه کولو نه څه کول غوره دي. هغه وایي که ځوانان غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي، باید اهداف ولري او دا اهداف په ښه ډول تعقیب کړي.
دا خو دایل ځان سره یو لوی تشویش لري چې زه پیسې نه لرم، او زما ځکه غواړم یو وظیفه ونیسم په واسطه د دې لپاره ډېرې هڅې په کار دي، او داسې نورې بهانې لټوي. نو په اصل کې ژوند کې ډېر داسې څه شته چې که یو انسان په څېړنه وکړي، او کېدای شي دی ځان ته داسې یوه لاره پیدا کړي چې هغه هم د دې لپاره هېڅ پکې یعنی پیسو ته ضرورت ونه اوسي، یا واسطې ته پکې ضرورت ونه اوسي، او دی وکولی شي چې خپل کار مخته یوسي. نو دا چې په کور کې یو څوک پاتې کیږي او دا بهانه ځان سره لټي یا دا فکرونه تل ځان سره کوي چې پیسو ته ضرورت ده یا واسطې ته ضرورت ده، زه وظیفه نشم کولی. یعنی دا ټول مخکې ما ویلي چې منفي فکر دی بالکل. نو هر انسان چې مثبت فکر ولري ځان ته یو لاره چاره پیدا کوي چې سمه ده، زه پیسې نه لرم، واسطه هم نه لرم، نو څه باید وکړم، له نه کول نه څه کول غوره دي، پیل په کار دی چې دی باید شروع کړي دمدنن نه.
افغان لیکوال سید رحمان عمران وایي هغه ځوانان چې غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید مهارتونه وړتیاوې ډېری وي.
په خاص ډول د یو ځوان لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه د ځان ارزونه وکړي. د ځان ارزونه په دې کېدل شي چې نن ورځ د ټولنې د یو هیواد او یا د کار د بازار اړتیا څه شی ده، کوم مهارتونه باید زده شي، زه په دغو مهارتونو باندې څومره پوهیږم، کومو مهارتونو باندې نه پوهیږم. کله چې دغه ارزونه وشوله په هغو مهارتونو باندې چې د نن د بازار یا ټولنې یا د هیواد یا د کار اړتیا ده، هغه لیست شي او د هغې د زده کولو لپاره برنامه جوړه شي، پلان جوړ شي. له نیکه مرغه نن ورځ په نړۍ کې دغه مسله ډېره اسانه شوې هم ده. ډېر داسې مهارتونه دي چې سړی آنلاین زده کولی شي، ټولنیزې میډیا نه زده کولی شي، ویډیوګانې د ویډیوګانو نه زده کولی شي، کتابونو نه زده کی، له نورو شیانو نه زده کی.
په تاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشواجه د بیکاری د
لاسته راوړنو
ما دوه اپلیکیشن نه جوړ کړی
او د ژوند په مهم ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا چې ولې ځینې ځوانان تل په یو حال پاتې کېږي او پرمختګ نه کوي، په یو حال د پاتې کېدو پایلې څه کېدلای شي، او دا چې ځوانان څنګه کولای شي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، په همدې اړه مو د کاروباري مسایلو له یو روزونکي اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. مننه پیمان صاحب چې وخت مو راکړ. غوښتل مو لومړی له تاسو دا وپوښتو چې ولې ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي او ژوند یې په هغه یو ډول تر ډېره پورې پاتې کیږي.
فکر کوم اول عامل دا دی چې داسې کسان او ځوانان چې په ژوند کې پرمختګ نه لري، کېدای شي یو یا درې لاندې عوامل تر تاثیر لاندې تللي. اول فکر کوم چې داسې ځوانان او هر انسان باید د ژوند څخه معنا او هدف ولري، ښه معنا او ښه هدف ولري. دوی پوښتي د ژوند هدف څه دی، موږ د څه شي لپاره ژوند کو، او باید ولی پرمختګ ولرو، ټولنې ته، خپل ځان ته څنګه کولای شو چې موږ مفید واقع شو. نو ټول اول مهمه خبره ده که څوک داسې یو فکر ولري هغه همیشه غواړي چې بیا پرمختګ وکړي. دوم فکر کوم چې بعضی ځوانان متاسفانه دا یو موضوع ده چې په زموږ په هیواد کې مخ په ډېرېدو دی، هغه دا چې بعضی ځوانان د نه پرمختګ عامل د روحي او رواني عوامل لري، لکه سټرس، ناټک ژوند او یا شخصي او کورنۍ مشکلات دي. که یو انسان داسي او روحي سټرس یا کورنۍ شخصي مشکلات ولري، هغه حتما اوتوماک ژوند سره بي علاقه کیږي او نسی کولای چې په ژوند کې یو پر مفهوم او پر معنا ژوند مختبوت یا پرمختګ وکړي. درې معامل فکر کوم دا دي چې د ځوانان خپل پر ځان باندې سرمایه‌ګذاري نه کوي، نوې مهارتونه، نوې فنون، نوې علوم او نوې شان نه زده کوي. دوی همیشه غواړي چې مثلا درس وای یا نوې مهارتونه زده کړي یا ځان نړۍ سره، ټولنې سره یا تغیرات سره ځان په اصطلاح اپډیټ وساتي.
هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅې نه کوي، ستاسو په نظر پایله به څه وي؟
ټولو مهمه پایله دا ده چې دوی به بي تاثیر او بي اغېز او ژوند به تیروي او د ژوند څخه به خوند نه اخلي. که د باندې سختۍ راځي یا په دې باندې خوشحالي راځي، ته بي تفاوتي، یعنی د بي تفاوتي ژوند مختبي. او که د دوی د نه پرمختګ لامل هماغه روحي رواني مسائل، نو هغه باید دغه مسائل ته پام وکړي او ځان سره او ملګرو سره یا کورنۍ سره خبري وکړي چې ترڅو دا مسائل حل کړي. نو که دوی د روحي او رواني مسائلو په خاطر پرمختګ نه کوي، بیا وروسته پایلې ډېره بده وي، هم ټولنې ته، هم دوی کورنۍ ته، هم که دوی مثلا واده وکړي فامیل ته، اولادونه ته، کېدای شي بدې پایلې ولري.
مننه پیمان صاحب. که ځوانان غواړي چې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، دوی باید څه وکړي؟
اول باید د پرمختګ په مفهوم او د ژوند په مفهوم باندې ځان پوه کړو. هیڅ وخت په دې باندې فکر ونه کړو چې د یو انسان پرمختګ صرف د یو ارګنایزیشن، د یو نهاد یا د یو ارګان په چوکاټ کې تعینېدلی شي. هر انسان کولی شي په ژوند کې ډېر پرمختګ وکړي بغیر له دې چې چیرې دی رئیس سی وای موین سی مثلا دی یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد مشر سی هنی موږ کوشش ونکړو باید چې ټول همیشه پرمختګ د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد په چوکاټ کې وګورو. پرمختګ د ژوند یو اصل دی، باید د ژوند په چوکاټ کې وګورو او د ژوند څخه د یو ښه مفهوم چې په هغه کې د انسان فکري، ټولنیز، اقتصادي، تعلیمي او دینی مذهبي ټول مفاهیم پکې نغښتي وي، نو دغسې یو پرمختګ ته موږ اصلي پرمختګ ویلی شو. نو ځکه ځوانان باید اول د ژوند څخه یو ښه پرمختګ، د پرمختګ څخه ښه تعریف باید ځان ته پیدا کړي. دوم چې ځوانان باید همیشه کوشش وکړي چې په ځان باندې باور یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم باید د ځان ډیر کړي. دا دوه مسایل دي چې د دې لپاره مثلا هر ځوان ضرورت ده چې څېړنه وکړي او پوه شي چې مثلا اعتماد پر نفس یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم چی شي ته وایي. دغه دوه شیان دي چې باید انسان ورباندې کار وکړي، پوه شي او ښه ځان څخه په تکړه ځوانان جوړ کړي. دریم دا دی چې هر ځوان باید نوی فنون، نوی تخصص او علوم زده کړي او بالاخره ورو ورو په ژوند کې یو تخصصي حالت ته لاړ شي. اول عمومي شیان څخه زده کړي چې ټول عمومیت باندې پوه شي، خپل پرشته کړي، بیا وروسته دوی باید په یو بخش کې، په یو کار کې ښه تجربه ترلاسه کړي که او تخصص باید پیدا کړي. نو دا سیده چې دوی کولای شي چې په اصطلاح یو رقابتي ژوند پر مخ بوزي او اوسې کولای شي ښه پرمختګ ولري.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونې د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه. تر بلې خبرونې ښه وخت ترته غواړم.
گمان نام سی واشی ارمانو نام I'm not afraid to